ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، د ماښام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله اوري چې وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به څو اونۍ نورې هم وځنډي شي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري چې اجمل اندی وړاندې کوي.
روسیا وایي د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه به د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربته وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به هم پکې برخه ولري. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیري وژلې او یو بلې هم ټپي کړی دی. او د پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. روسیه د شنبه په ورځ ویل دوی د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به هم پکې برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوالو طالبانو دواړو منلي چې د غونډې ته خپل استازي واستي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بلومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. روسي چارواکي وایي مسکو همدارنګه د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د 15 جمهوریتونو تونو استازو تام د افغانستان پاړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. افغان حکومت چې د مخاطر دی ویلی و د اجنډا په سر د روسي چارواکو سره بحث او اختلاف لري، تر اوسه نه د تایید کړی چې په راتلونکي کانفرنس کې ګډون کوي او کنه. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه وایي لمړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې بریدګر سمدستي د نور افغان سرتیرو لخوا وژل شوی. د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دی ویل شوی. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. وی ویل د قوس یا لندې د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو نتایج اعلان شوي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه وځنډول شوه.
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس
دی. وایي له کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په 2 نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 10 نیټه اعلان شي. او دا د قانون پر بنسټ داسې ده چې یوه میاشت وروسته به د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي. دا افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د برید پاړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر د سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربل شوي وویل چې دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې پرمختګ شوی. دا پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازي په مراسمو کې برخه واخیسته. یو اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د افغان طالبانو د مانوي پلار په نوم یادیده، پرون اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د ناڅرګند کسانو لخوا د چړو په گزارونو وشل شو. د جنازي مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر سربیره پکې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان یو ځایي تلویزیون جیو نیوز د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق له خولې وایي پلار یې ناڅرګند بریدګرو په کور کې د چړو په گزارونو وژلې. بلخوا په پاکستان کې هغه ایسوی میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاویلو تورونو برات ورکړل شوی وو، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي چې په قضیه د بیا غوښتنی اپیل کیږي. له پاکستان څخه د آسیا بی بی په وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیا کې پاکستان د سخت دریز اسلام پال ډلې ترمنځ د شبي جوړجاړي برخه ګڼل شوی. د ډلې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې اعتراضونه پیل کړي وو. دوی د سترې محکمې په دې پریکړه غوسه دي چې پر اعدام محکوم آسیا بی 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 ګناه بللی. د تحریک لبیا کې پاکستان ډلې وروسته لاغ خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت ورسره ومنله چې آسیا بی بی به له هیواد نه بهر نه پرېښودل کیږي او همدارنګه به دوی حق ولري چې پر قضیه یې د بیا غور لپاره غوښتنه وکړي. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په ملي سطحه د ډیزاین شو جنگي جټل وټکو پراخ تولید پایل کړي. ایران د اگست میاشت کې د کوهسار په نوم د جنگي جټل وټکو جوړول په ډاګه کړل. د هیواد لاده مخه د امریکا ساخ جنگي جټل وټکی او د روسیې ساخ سوخوی الوټکی لري. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د جنگي الوټکو د تولید لړۍ د دښمن د بندیزونو سربیره د ایران د متخصصانو د وړتیاو څرګندونه کوي.
خبرونه مولا ازادي راديو واوريدل. په دې خبري مجله کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو اعلان به څو اونۍ وځنډي شي. د ملي امنیت عمومي رئیس د جنرال عبدالرازق او جبار قهرمان د وژل کېدو د دسیسو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړل. د جرګې ځینو غړو وویل
ستاسو مسؤلینو غوښتنه هم دا چې د دغې قضیې عاملین باید سزا ورسیږي.
د ورستۍ سیلونو او بارانونو د نورستان سړکونه زیانمن کړي دي.
د ورستۍ او بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې د حکومت په برخه کې ډېر زیات زیان اړولې.
خو په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلاتو ته زیان اړولې.
ډیر ښه حاصل شوی دی، ډیر ښه انار شوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل کم کیفیت چې و هغه د لاس ور کړی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې را سره واورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل بسال په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه پایلو د اعلان په برخه کې د سو نیو د ځان خبره کوي. د دغه کمیسون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لندې میاشتې په 19 او د نورو ولایتونو به د همدې میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبلا اعلان شوه بود اعلان نتایج ابتدایي
مخکې ویل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په 19 نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفی او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیک کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په 2 او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په 19 اعلان شي. خغلی هاشمی ویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کسوړی کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزی دفتر ته ولېږدول شي. نو موړي د غزن لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولی. د دې په خبره د تو ولایتونو د بایومټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوی چې سرورونو ته به د لیک بهیر له شنبه ورځې نه پیل شي. خغلی هاشمی زیاته کړ چې په فرا ولایت کې د هلیکوپټر د سقوط لامل د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې میټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم لمنځه تللی دي. نوموړي د فرا ولایت د رایو دیوی برخې د پایلو د برخلیک په اړه ویل چې په دې اړه به یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شامل وي فرا ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځن پړاندېښنه ښیي وایي چې د غزن به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغیز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځن لامل جدن اندېښمنه ده، او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځن راځي په همغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځن په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځن د انتخاباتو خپلواک کمیسون شاتګ او کمزوری مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسونه غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپینې رایې له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د پایلو ابتدایي نتیجې به څو اونۍ وځنډیږي. مخکې ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي. نن د عقرب 12 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر امنی قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډېر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستانکزي دا څرګندونې نن د ولسي جرګې په غونډه کې وکړې. ده وویل چې په دغو قضیو کې شکیل کسان پیژندل شوي او ډېر ژر به د نیولو لپاره عملي اقدامات وشي. د دې موضوع تفصیل هم د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي.
و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که
د وایي موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیخي اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کسوکو کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او دی دلته رسولی او څنګه یې راوستی، د پیخي ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی. ښاغلی ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیه قمندان د وژنې په تړاو 22 نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا 2 مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار ولی په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیرخان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زمونږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بې غمه پاتې شو. زمونږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډیره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیگ را لیگد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسین د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د ناامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل، د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي چارې قانونمندې کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله
مونگ او تاسینن پاکستان ته د افغانستان د محموله د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندی پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه وه اخیستې او په خبره اوس وتوانید چې له ښېګڼو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډیری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډیدلي او زیانونه وررسیدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي.
د مشانو جرګې اداري پلاوی وایي، د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحیې اغیز وکړي. مولانا سمیع الحق د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې ووژل شو او تر اوسه پورې د قتل انګیزه نه ده څرګنده شوې. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د سند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وجل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي، دوی هیله مندي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې له کمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي، مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک از لحاظ رواني تاثیر خود مندازه.
دی وی له شک پرته چې دا پیښه له رواني اړخه اغیز لري او موږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي، خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وژنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور وو، تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه المسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې وو او یو ناپیژانده کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغې ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او له هغه ځاینه یې به مختلفې فتواوې او امکانات ترلاسه کول، نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې ده او قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د یو غټه پایه له لاسه ورکړله.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د اوبو کمښت ننګرهار د انارو سژنی حاصلات زیانمن کړی دي. باغ لرونکي وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت ته زیان اړولی دی. باغداران غوښتنه کوي چې دولت یې د کرنې د سکتور د پراختیا لپاره په کندهار کې د اوبو د کنټرول لپاره بندونه جوړ کړي. له بلې خوا د ارغنداب رود د دریایي حوزې ریاست مسؤولان وایي د دهلی بند د پراخولو لپاره د پیسو بندوبست کړی او ډیر ژر به کار پرې پیل شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې باغ لرونکي د کومو اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه باغ لرونکي اجا امین الله او اجا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سژني حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سږ کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل شوی دی، ډېر ښه انار شوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تږې وه، نه بدرنګه و، ژړ و، دغسې بېکاره انار رال. کال د سره سره ډېر ښه مرض مرض یې نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغه اوبو سره مختاج، یعنې د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلی بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلی بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډیر ژر به کار پیل سي. د په خبره پر دې پروژه به د اسیاي بانک لخوا 420 میلیونه ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاس څخه تر 12 متره د بند احتمالي جوړولای دی، د 40 میگاواټ د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د 42 رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې کوو وایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلی زونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بند سي موږ بل داسې متبادل لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو، او په ځمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخت پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
په کندهار کې د اوبو کمښت د انارو حاصل اغېزمن کړی دی، خو په نورستان کې سیلونو تاوانونه پیش کړی دي. د نورستان اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې بارانونو او سیلونو اکثره سړکونه کندو کپر کړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نورستان د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکو وایي سړکونه له پوخوا هم تنگ او کندو کپرو، خو تیرو بارانونو له کار وستلی او مزل ورته یو په دوا وګد کړي دي. د مرکزی نورستان اوسیدونکو عبدالرشید د شنبې پورز د سرکونو خرابوالی په وجه د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترو عجل مریض ولرو نو چې د 2 ساعتو لار د مونږ 5 ساعتو 7 ساعتو کې مونږ دغه کوو، خامه سرک دی، موټر هم ډیر ځایونه کې خرابیږي.
دوی په دې ګیله مند چې تلی ولایت سره د میری مور سلوک شوه، او همدا توپیریز چلند دی چې نورستانیان د ژوند د ډیرو لومړنی وسانتیا او څخه هم به برخی کړی دي. نورستانیان له مرکزی حکومت غواړي چې نور دی توپیریز چلند ته د پایټکې کېږدي، او د نورستان د آبادی او بیا رغونې د پاره دی جدی کار وکړي. نور الله وای
سرکونه بارکه هډیر خراب دي، ډیر وخت نه توجه نه شه نورستان ته. باید موږ ولسمشر نه دا غواړو چې باید نورستان ته پام ولري. شاته پاتې کوم پرېخه نورستان ته بخي توجه نه شه، سرک شو یا تعلیم برخه شو یا بخي نور شان بخي کار نه کړی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو یې ګڼ سرکونه ویجاړ کړي او دی هم د ولس په څیر د ټولګټو او کلیو پراختیا او بیا رغونې له وزارتونو غواړي چې د سرکونو ترمیم او رغولو کې ورسره مرسته وکړي.
د وروستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې، د سرکونو په برخه کې ډېر زیات زیان اړولې. د نورستان مرکز عمومي لاره د نورګرام نه تر دواب او منډور پورې، دغه لاره د کامدېش نه تر برګ مټاله پورې، دغه لاره د لارې ټول کندو کپر شوي دي. د غرونو نه کانی را خویدلې دي، بازارونو کې د غرونو خویدل رامنځته شوي دي او انتهایی ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي. غوښتنه مو ده چې د فوایدامي وزارت او د انکشاف دیهات وزارت باید سرکونو په ترمیمولو او بیا رغولو کې د نورستان د ولایت سره جدي همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي وایي څو ځله ورسره د سرکونو د ترمیم او قیر کولو ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده پلی شوي چې د وعدو نه پوره کولو دوی ګیلمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هغه مسیحی میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه و ممنوع الخروج شوه. دې پریکړې د سترې محکمې هغه حکم وځنډاوه چې د دې میرمنې د برعت حکم یې ورکړی و. د آسیا بی بی له ممنوع الخروجۍ وروسته هغه لاریونونه چې د پاکستان په لویو ښارونو کې شوي ول پای ته ورسېدل. دا لاریونونه درې ورځې دمخه داسې مهال پیل شول چې سترې محکمې د آسیا بی بی د برعت حکم ورکړ. تفصیل فریبا ظاهر.
له پاکستانه د آسیا بی بی د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه. په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړه لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې آسیا بی بی په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بی بی د برات پر حکم به له سره غور کېږي، دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویاندی هغه نن ویلي چې ګوندې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي. همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بی بی ته د برات ورکولو په اعتراض له تیرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې. آسیا بی بی په پاکستان کې یو عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تیرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر 1 د بی بی د خوشي کېدو حکم ورکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د شنبې پر ورځ ویلي چې آسیا بی بی به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور وکړي. محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بی بی مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سو، خو په پاکستان کې دننه اسلام پالیتون لارې ډلې یو قهر ولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پریکړې وروسته ولسته په یو ټلویزیوني وینا کې د دغې پریکړې دفاع کړې وه او دا د قانون مطابق ګڼلې وه. په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی، خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي. هغه کسان لکه آسیا بی بی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي، د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللي دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د بی بی مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستانه ولاړ ځکه د په وینا ژوند یې په خطر کې وو. نوموړی مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سي وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي. هغه دا هم ویلي د آسیا بی بی د قانوني مبارزې د مخته وړلو لپاره باید ژوندی پاتې سي. د نومبر پر 2 لاریون کوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکو او قاضیان دی په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څونې لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په غو راپور کې چې په 2013 کال کې خبر سو راغلی چې دا مهال په پاکستان کې څلويشت تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
دا زموږ ماشمنې خبری مجله. دو پیغام لولم چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیر لاري راغلي. فیض الله باور وای په زابل کې د حکومت بارانونو ته بندونه جوړ کړي او قدیر خان تکین وای چې د انتخاباتو د نتیجو د پایلو ځنډیدل به په رایو اغیز وکړي.